درمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورت رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې افغان دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه معرفي کړ. او د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی نور سټروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو پر دې سربېره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل به له خبرونو کو. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې وو او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې وو او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پوهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد د هڅو خبر دی ویلي، زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، له 2014 میلادي کال څخه د طالبانو په برم تکیدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه په ریپورت کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دی. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو د خبري اژانس ته ویلي، د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اور بند سره موافقه وکړي. طالبانو وسه اوربند تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبی اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاحکاري لیزا کور سره کتلې دي. د اجرائیه ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات لا افغان اجرائیه رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد ته کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که خلک له عامل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي، د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم امای ما همکار باشن،
دوی که خلق له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپل ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایی الوزوین واضح ده چې دا ستونزه نه هواریږي. ناڅرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبی سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایه په ماین والوزوله. له دې امله د برېښنا شرکت ته باندې شپږ میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرېو. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلیه کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت خنه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دام ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. لازادي رډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهور غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 164 غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاذ براین هوکوی تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک د سرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیق دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایه پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د داعش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د داعش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی محمد عبدالله وایي چې د درملوک کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 سر رای ورکوونکو عکسونه څېړلي او کمیسون ته یې استولی دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. همدارنګه لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر لدی کبل چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسیږي اندېښنه لري. ولې د علت په اړه به په رپورټ کې درته جزئیات وړاندې کړو. او همدارنګه د کشمیر، البته د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په تازه وضعیت هم یو رپورټ لرو. کور کلی پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم مهیروي. ازادۍ راډیو ته خوښیږي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش دفتر سیګار پرون د اکتوبر په 1 رپورټ خپر کړ. ویل چې په جون، جولای او اګست کې د افغانستان د ځواکونو تلفات زیات و. د دې رپورټ په وینا دا ځواکونه په دفاعي حالت کې و او زیات تلفات په دفاعي حالت کې وراوختي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې د افغانستان ځواکونه د دوبي په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راغوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 60% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوي دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا تدافعی حالت نوتلی دی او منگ تهاجمی حالت کیو. منگ تولی دلیو چه ده افغان دفاعی و امنیتی زواکونو ده تلفات و پکچه که ده پانوار کموالی هم راولو. پا دی اساس پنده از منگ اغا تکتیکی او نظامی پلان چه منگ لرو ده خنتی جاور کرده او روست لدینه با هم من کوشش کو او سعی تلاش بمدهی چه نور هم ده کچه را چیده کرو.
ده سیگار پرپورت که ویلسوی چه ده دوبی پا دروی میاشتو جون، جولای او اگست که ده وستوالو حمله ده تیر کال ده همده مودی پا پرتلا 0% زیادی وی. سیگار ویلی چه ده ناتو پا مشره ده غس ناتر ماموریت پا ده موده که ده وستوالو ده وزرو 133 حمله خبر ور کرده. ده سیگار پا وینا دیری حمله پا ختیز جنوب او شمال ویدیز ولایتونو که شویدی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن.
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا په پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو موضوع. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 سره رای ورکونکو عکسونه څېړلي او دې کمیسیون ته یې خپل نتایج استولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد عبدالله پرون خبریالانو ته ویلي چې دغه تکراری له قانوني عمر کته عکسونه تشخیص شوي چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه خو تر اوسه تشخیص شوي او تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه سرته نه دي رسیدلي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورت کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ورځې وړاندې ویلي وو چې د بایومیټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنجشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 30 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی، په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندیښمن کړي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډیدو دوی اندیښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندیښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډیږي د خلکو تشویش زیاتیږي او هر ډول توتیو ته لار هواریږي چې دې کار خلک اندیښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیزه.
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندیش وایي چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندیښمن کړي.
سامانی که کمپانی
هغه وای کله چې یو کمپانی د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې دومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده، په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافه سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوریت ست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستي محلي ویش له مخې ټاکل سوي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
دوستانو، په وروستیو کې مو له کابل څخه د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه څو ریپورټونه درلودل. په کابل کې یوازې جنایي جرمونه نه دي زیات شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د جنایي جرمونو او پیښو د زیاتېدو ریپورټونه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې د جنایي جرایمو د زیاتوالي له امله د خپل ژوند مسؤلیت او خوندیتوب ډاډمن نه بولي. د بلخ د امنیې قمندانۍ وایي چې په دغه جرایمو کې ښځې هم پراخه ونډه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین لا پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقیه وسایطو سرقتونه زیات شوي دي، چې په دلیل خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي له پولیسو څخه د جنایي جرایمو د مسجونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسم ما پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیاد شده.
نوم می پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوي دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شاملې دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکت جاج شه پولیس.
احمد یم د مزار شریف اوسیدونکی. قتل، غلاوې او سرقتونه بیخي زیات شوي دي. د موټر سایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لارې نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکي د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیه قمانداني وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې په تېرې یو اونۍ کې یې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شاملې دي، او همداراز لسګونه بې اسناده موټر سایکلونه او نور نقلي وسایل له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری وایي چې د نیول شویو مسنونینو دوسیې د نورو قانون اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي. د قادری په خبره چې ښځینه مسنونین اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوي دي. ښاغلی قادری زیاته کړه: کابو څلور سوه اتیا موټر سایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو څلوېښت تنه مو نیولي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. له دوی نه سل میله وسله ترلاسه شوې ده. د بلخ د امنیت امر وایي چې د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره پولیسو په دننه ښار کې د بې اسناده موټرو او د هغه موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز وضع کړی چې دوه تنه لېږدوي او یا هم پلیټ نه لري. مجیب حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې د سی‌ای‌ای له ملاتړ برخمن افغان ځواکونه یې په ناقانونه وژنو او جدي سرغړونو تورن کړي. د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو رپورټ کې د سی‌ای‌ای له ملاتړ برخمن افغان قطې په بې محاکمي وژنو، د انسانانو په تریتم کولو، هوایي بریدونو او د بشري حقونو په سو جدي سرغړونو تورن کړل. ګارډن برتانوي ورځپاڼې په یوې لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان په رپورټ کې راغلو څو هغه شپنوي عملیاتو ته اشاره کړې چې پکې ملکیانو ته مرګ شو بلا وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اګست په 11مه د افغان پوځیانو لوري د ځینو ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغه کسانو کې هغه دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایي له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ریپورت په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کال افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیټریشا ګاسمن پاول راغلي چې دوی یوازې د څوارلس داسې عملیاتو څېړنه کړې او دا د دې ډول بریدونو څو بېلګې دي، ځکه چې د دې په وینا اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې کېږي او رپورټ نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ نه پوره رد کړی او نه یې تایید کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویل شوي، خو ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه څېړي او بیا به یې ځواب وي. نیوزویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوزویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سیایي لخوا د روزل شوو او مسلحو شوو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث نه دی شوی. د نیوزویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یادې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغو افغان ملیشو هغه څوارلس عملیاتو ته اشاره کړې چې دا رپورت په اساس دغو پوځیانو پکې جدي بشري سرغړاوي کړي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اورپکو د نیولو لپاره شپني عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په مالجي اخته ډاکټران له روغتیايي مراکزو وایستل شي، د کورونو مخې ته ووژل شي او یا تري تم کړای شي. د رویټرز اژانس بیا د سیایي د یوې ویاندې تیموتی بارټ په حواله لیکلي چې د امریکا مرکزی استخباراتو اداره یا سیایي له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات کوي. هغه ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دا د آزادې راډیو ده. اوس هم د افغانستان د روغتیا وزارت د یو کمپاین مسله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې په دې هیواد کې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې دا پیښې څو چنده وي، ځکه زیاتره ناروغان یا روغتیایي مراکزو ته لاس نه لري او یا له خپلې ناروغۍ نه دي خبر. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی، شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړو، کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساساوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و. اوس د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 10000 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عام روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي، چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤل سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هند تر ولکی لاندی کشمیر پا موقف که دا اکتوبر لیو دیر شمینیتی و رست بدلون دا غیل دی سیمی چخا دا نیمه کرواکی موقف واقعیسل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فاسخه کړي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي، جمو کشمیر او لداخ. په خواتر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا ګورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډېره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډېری مسلمانان دېره دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنځمه په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافۍ کې هم بدلون راولي. د کشمیر پخوانی قاضي حسنین مسعودی چې دا مهال په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه ښار ته راولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر ډیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوې. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برطانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوشې شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لاری زاری علایان که چی داغ خاص ما ورد اخیستهی نسو نان نسو مرا ولی و دوی تکالی که ولی سو پچی شکو
تغاسی بین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د بخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم د سهار 8 نیمې بجې کېدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکی وی د افغان سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبرې اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسې چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم د دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې دغلته د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید ورسره د برېښنا د تاسیساتو په ساتلو کې همکاري وکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوک ویلي دی تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. دا امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او د خپل نوي خلیفه اعلان وکړ. د داعش یوې سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الحشمی القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېر زر به اعلان وکړي چې د چین له ولسمشر سره د تجارتي لانجې د حل موافقه چیرته لاسلیک کوي. تمه ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تجارتي جنګ د سړولو لپاره چې نړیوال اقتصاد ته یې سخت زیان اړولی پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړي. دوستانو سم له مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی یا نارستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه حکومت په دې باور دی چې جرمني ته د روسیې د ګاز د نلیکی له بشپړېدو سره به اروپا کمزورې شي. نور جزئیات له فرشتې جلال زیور ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نه لیکه نورد سټورم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زیلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد سټورم دوه یوازې یوه اقتصادي مسله نه ده بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته یې اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوي نه لیکي نورد سټورم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په غبرګون کې وویل
مې زما رازمیمه چې دا نه پروسته پټانیا بجنسه پیونیشن پټوکو 2 څه نه پروسته
پټانیا سمونه نظر دا یوازې د نورد سټورم 2 د بشپړولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده بلکې یو جیوپولیټیکي مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا څه به وشي که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد سټورم 2 د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نلیکه 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیرسي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگټن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
نیمه نړۍ د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر مستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
آیا پوهیږئ چې ولې ډېری نارینه سره لدی چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د فعالیتونو په ترسره کولو خوښ وي خو د خپل کور ښځې بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزی د زده کړو او پټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو خزو لپاره زده کړې او پټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا بولي دغه ډول خزی څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینه وو پښتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړي چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو خو راځي چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالې او پرمختللې ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بیلابیلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینه وو غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولې او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینه وو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل له پنځم سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایم زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلق خبرې کوي نو دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکترانې نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکترانې له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګي والې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند کوټو څلور دیوالو ته کېنوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی وو
زما یو ملګری و درس ویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه خوستله په وخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور ووایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغېزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ورنه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کېنی خپل کارونه وکړي د خسرخیلو د خپل د کور د مور و پلار کور درس باید ونه وایي کارو بازار ته ونه وځي بېغمه ما ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډېر خراب ده دا خلکو اعتبار نهشته دا کارو بازار کې ډېر وضعیت خرابه ده خلک خبرې کوي ورپسې
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینه وو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اورېدونکو یا لیدونکو کې سزا ونیسي خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي په همدې اړه یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري
درس خو ما اولس پورې ویلې دوهلسم امتحان ورکړی ده کار زړه مې کېږي خو نه مې پرېږدي تحصیلم غواړم چې ادامه ورکړم غواړم چې طب ووایم خو اجازه نه لرم دوی چې کوم دلیل وایي که نه هغه دلیل نه شي کېدی ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي خلک خو تاسو یې که نه خو تو چې ما کوه بل مه پرېږده که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي تو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم تعلیم وکړم که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم که نه اوس زه ښځه یم که نه چې تعلیم کله دا به سواد یم اعصاب مې خرابې د اعصاب دواګانې خروم دغه خپل ماشومان و هم دا ټول د یو نفر د لاسه ده د یو نفر د ګمان د لاسه چې هغه شک کوي ګومان کوي چې کدا لارشي وزیر دا به کوم غلط کارو کی ولی زه کور کې ناسې ما غلط کار نشم کولای خو نه کوم کنه کاو کوم بیرون کم کوم کور کم کاو کوم خزه چې خرابېږي کنه هغه د دین سړیل د لاسه دوی خپل قاعده یو د خلک نه استفاده
خود نارینه او پومنس کې داسې هم شته چې په کورنۍ کې د خوځو شری او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغه د زده کړو دوام او کار ته پرېږدي مجيب الله له همدغه نارینه و لډلې دی هغه وایي
دا ډیر ښه کار دی چې میرمنې زده کړې او کار وکړي زما دو خویندې اوس هم درس وایي دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي ما کولی شو چې هغوی منع کړم درس ویلو ته اجازه ورنه کړم خو ما دا کار ونه کړ ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده ځکه خو وروسته له وکلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم
داسې خزه همشته چې د خپل کور نارینه وته د کار او زده کړو د دوام په مخه منطقي دلایل سره قناعت ورکړي او هغه یې پوکړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره خزه کولای شي چې د خپل کورنۍ او ټولنې نورو خزو سره په اغیزناک توګه مرسته وکړي فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمند ده هغه وایي چې په سختو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې
کار کوم بچو ته میں ڈوڈے ہوئے سب میرا میں شہید سوائی دا پھر زبان یار امالت رکھ کہ ماں در سوئے لائی نہ وائی زبا میتیا جو موتا جو ماں سوک پیدا زبا کن لکیے گا ماں
د کورنۍ ډېرې نارینه ولې د بیرون خزو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي خو د خپل کور د خزو د زده کړو کار او ټولنه کې د فعالیتونو مخه یې نیسي چې په هکله یې ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکونکي او مدني فعاله وایي کی موږ ته په سر کې ووایه چې ولې کورنۍ د ښځو د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي
متاسفانه چې په افغانستان کې ټول کورنۍ یو شان نه دي
بله
یعنی بعضي کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزند خپل لور مکتب ته نه پرېږدي او بیا کله چې مکتب ته پرېږدي بیا ته دولسم صنف پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس د هغې نه دوی کار ته نه پرېږدي ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلی دي مثلا موږ ته ډېرې خویندې کیسې کوي هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي هغه د هغې په معنا څوک نه کوي مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې یو شی چې دی یعنی نارینه اکثر دا فکر کوي چې فرزان ښځه د دې لپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپل کور کې باید وي نو ضرور نه دي چې بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي دی وایي چې خپل ماشوم د سالم بروزي ښه بروزي په کور کې د کینی او د خپل خواند او مثلا د خپل د کورنۍ د اعضا او خدمت وکړي او بس خلاص دغه یو غدي ته دی
ښځینه څومره نقش لري دغه په قناعت ورکولو کې
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي دې په خاطر باندې چې جنی کولای شي فرزند خپل پلار ته ورور ته مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړه شي مثلا زه غواړم چې ډاکټر شم زه غواړم چې معلمه شم ولی د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا سخته خبره ده او مشکله خبره ده په دې خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي ولی هغه هم په یوه صورت کې زه اسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوند یې ورسره یعنی ملګری ورسره همرازه وي هغه کولی شي دې سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي هغه به څه مشکل نه وي خو ولې که تحصیل په باندې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي نو که چیرې هغه د فرزند یو ډاکټره که تحصیل وکړي یعنی دولس کاله مکتب ووایي بیا اوه کاله دی فاکلته ووایي فرزند څلور کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په اخر کې هغه په کور کې کینوي دا خو سخت ظلم دی یعنې دا ظلم باید هېڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده هغه ښه بچیان روزلی شي دې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو
کریمه
جان پوهیږي هغه خلک نن بیا قرض پسې راغلي وه. که رښتیا ووایم نو همکارانو ته مې هم ډېر کم راغلم.
رښتیا هم چې دا څو کاله د دې قرضدارۍ له لاسه سخت ځورېږو. نن مې خورلانه سریا راغلې وه، ما ورته د خپلې قرضدارۍ او مشکلاتو ویلي وو. نو ښه وو چې 10,000 افغانۍ راوړې وې. وی ویل چې خپلې ستونزې مو پرې حل کړئ او ویل چې هر وخت مو پیدا کړئ بیا یې راکړه.
خیر دې وسي چې دومره مرسته یې کړې. داسې ښځه چې په اقتصادي مسایلو کې له خپل خاوند سره لاس یو کړي څومره خوشحاله ژوند به ولري، تر څنګ هغه د له نورو دوستانو سره هم کومک کوي.
ګوره که زه دې هم خپلو درسونو او کار ته پرېښې وای نو ما او تا به هم دا ستونزې نه لرلی. لاس به مو چاته نه اوږدېده. زه او سریا 12 کاله په ښوونځي او بیا په پوهنتون کې په یو ټولګي کې وو. تا له واده وروسته زه پرېنه ښودم چې پوهنتون خلاص کړم. سریا خپل پوهنتون او ماستري خلاصه کړه، اوس کار کوي او ښه عاید لري. نو ته چې د سریا صفات کوې نو زما مخه دې ولې ونیوله چې ما هم خپل پاتې درسونه ویلي وای او دنده به مې اخیستې وای. او چیرته اوس؟
خدای دې خیر راپېښ کړي. تیر ورځ مې هغه ملګری نسیم له میرمنې سره ولید. هغه هم ویل چې د میرمنې د ماسټري کارونو پسې ګرځي تر څو ماسټري ووایي. ستا په اړه یې هم ځینې خبرې راته وکړې چې څه ناسې سر راخلاص کړه.
د ما په اړه څه ویل؟
نسیم راته ویل چې تا خو زده کړې کړي او تل دې د یوې ډاکټرې یا معلمې ښځې د درلودلو خبره کوله. ته خو د ښځو د کار زده کړو په اړه بد نظر هم نه لرې. خو د کریمې جانې حق دی چې خدای او قانون ورکړی او تا ورڅخه اخیستی.
ما هم غوښتل همدا درته ووایم خو وېرېدم چې په غوسه نشي. سریا راته د خپل کور تر څنګ وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده پیدا کړې. 8,000 افغانۍ معاش دی. ما ویل کې اجازه راکړې چې له سهاره تر مازدیګره هلته معلمي وکړم او بیا مازدیګر د پوهنتون پاتې درسونه تکمیل کړم.
خیر دواړه به په فکر وکړو. ته صبر چې دغو خلکو قرض خور ورسوم بیا به خبرې وکړو.
ډېرې ستونزې مو وګاللې، وخت چې همداسې تېرېږي نو تر کله؟ سریا ویل چې بشیر سره خبرې وکړه او ژر احوال راکړه چې هلته بل څوک ونه نیسي.
که داسې وي نو سر له سبا لاړه شه او کار دې پیل کړه.
ژوندی اوسې بشیر جانه. زه به هم سریا جانې ته د کار او پوهنتون په اړه زنګ ووهم. اخ چې سریا به څومره خوشحاله شي.
ازمک خځې غواړي چې په ټولنه کې په ښه توګه خپل رول ولوبوي. د خپلو نارینه و ترڅنګ د خپلو شرعي او اخلاقي ارزښتونو په ساتلو سره کار او زده کړې وکړي تر څو په کور او ټولنه کې د یو انسان په توګه له خپل ځان او نورو سره مرسته او همکاري وکړي او د نورو د اوږو بار نشي. د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبارخیل تاسې ته وړاندې کړه. همدومره وه. تر بلې دې خبرونې مو الله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تماميږي او ولې ځینې خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع چیرو. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونې جوړونکې درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توبه او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او معنوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عمل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهله ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کیږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزه، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوک خروره په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی دی، بیرته دی، نه د مړي احوال راکړی، نه د ژوندي. ولا ډېرې په توشش کې کړي، دې ته مو واده م کړی ده، واده یې هم ناسته و، زیاتي وروره نه یې و، اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي چې دا واده یې بل چا ته په نامه کړو. بس لا ډېره غټه ستونزې، ډېره غټه سرګردانۍ سره یې مخ، چې اوس یې مړی په لاس راغلی وایم، دې نه غټه شکریه به نه وه، ژوندی خو لا پرېده. و دغسې دوستان سوي غوښتلې، او سړی په ډډه کوي او بدراکوي یې باسي، د اتلسو کلو عمر هلک ده. بیا د دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې د موږ زوی ګام وګم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضې دوسی چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغېزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کړی، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي، مراجعه کړي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دا اخلاص ښي خلکو ته، نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېنې، هغې نه ډېرې زده کړې موږ وکړې، بل لا موږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې موږ ته راکړي، وه کوم کار چې هغې کې موافق شو، کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره، د هغو د ساتلو لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعض شیانو کې البته تېرېدل، ورته گذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي، او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري، او د هغه دوستۍ باندې وویاړي، او خپل هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام دا څرګندونه کړي:
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاوي یا منګی یا پیاله یا بل شی ځینې جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغېزه ولري، داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څیز وي، هغه ښه خاصیت وي، تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي، نو هغه به بد وي. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نه کړي، او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دې باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې درسره شریکې کړي، او په هغو کې مشوره درکړي او مشوره درنه واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د دوست په انتخاب کې باید له ډېر دقت کار واخیستل شي، او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو ښه ملګری ولري. سلام وایي:
موږ کولی شو اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې څه، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کړم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته ورکړم، تر څو په خپل هدف ته رسېدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم، او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم دې لاره. مور پلار همیشه له کوچنیوالي اکتوب ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه، څه مه کوه، په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي، لیکن نن د مور پلار بهترینه شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند، یو تم د مدني فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې موږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدون که یم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي دروغ ورته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم کبیر جان ده، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوي چې په ټولنه کې ولرې، هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کېږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کېږي، دوست ته حل ویل کېږي. نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کېږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی. باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ښاغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځان ته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنې ډېر یو مجهول یو موجودیت دی. په دې معنی چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کېږي یا په یو قول باندې پیژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دل عقایدو نه د دل کړو وړو نه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کېږي چې کولی سو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دل کورنۍ نه د ده مثلا له محل نه کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د ده موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې، وایي دغه فرانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، دې قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډېر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار. نو بیا کېدی شي چې ده ته ووایي چې دا یو ښه دوست ده. بالکل. بله،
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمی ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بله، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سره یې خامخا ناولو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست به خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوای سي، اما بد دوستان بد خلک دا بیا د سړی حیات هم بربادي او د جامعې حیات هم بربادي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قران زموشان کړي کوم چې په احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم کړي کوم چې د اصحاب کرام او کردارونه دي کوم چې د اولیاء الله دي کوم چې د تابعین دي کوم چې د نیک علما او اقوال او اعمال دي کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغونه استفاده وکړو بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډیر بد خلک ډیرې ښې لارې ته راولو او ډیر لوی شخصیت ترې جوړ کړو کیدای شي موږ تجدید تربیت راولو او دا ثابته خبره ده هیڅ مشکله نه ده سلوړي اوسئ او کامیاب هم
عزتمند و دوستانو مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپله دوستي تل پاتې کړو په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
شیبه پر شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.